السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ وویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورنډ کرښه د اکتوبر میاشتې له نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نوي کړی چې بیا به لارې نه تړي د پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په روسیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکه د صادراتو په لیکت کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکه به بوئنګ یا ایرباس ډولوي او بیه به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګری لارو له تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړ هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې په ورځ ولسته وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلینسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلینسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادمیر پوتین او شی جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. لشپګم ټولګي فارغیدونکو نجونې خفه دي.
سما هیله دا و چې و ډاکټر شمه، خو بعد وختانه چې اوس نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان او ایران سوداګرو د همکاریو د پراختیا تړون وکړ.
ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي، او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغې لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
بل لورته د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر له هند سره د هوایی تجارت هوکړه کړې. ملګرو ملتونو ویلي میلیونونه افغان ماشومان د شری اسهالاتو او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دلیل چې باران نشي او هوا یخه ده خېمې دي، او هر ماشوم چې مثلا شنو بغل او ناسناس
نور راپورونه هم درو هیله ده. د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته. د افغانستان په سړو سیمو کې نن شنبه د خوندزیو له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکو نه کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینو وروسته به هلکان له دولسم ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته به چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. همدې له تعلیم محرومیدونکو نجونو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي. زموږ همکار دا راپور پرې استولی دی.
سما هیله دا چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چوس نه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیراتلونکو ته د نجونو مړاوي شوی ارمان د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل له کاتې نو سیمې دی اوسیدونکو سپوک مې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړم ته د زده کړې زمينه برابر شي چې دین ورسته زده کړو کړو تر دولسم ټولګي پورې پانتون وي خپل درسونه وایو د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو د پاره وسوکو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمد شاه بابا مینی ارزان قیمت سیمې اوسیدونکو کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازی و خوانی ز پریکړه نه ده، یو انسانی ناورین دی. د ماشومان پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی اجباري ودونه زیاتیږي، بېوزلي پراخیږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسیږي او ټولنه وروسته پاتې کیږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې شومان لخپل راتلونکو به برخی کړی
کنه مصادره کنه.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له خوا پر افغان جنود د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ دی او په وار وال دوی غوښتل شوی چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی. د نوومبر په شلمه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو یو نوی تړون لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفارت نن د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
دا سیمهال چې لتیرو نګدې څلوي خطورو رئیسی پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولي دروازې تړلې. په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پنګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیکېدو خبر ورکړي. د سفارت د نومبر 28 په خپل ایکسپانا په یو بیان کې کڅوم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې پلاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وايي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې پلاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پنګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دوړخیزي همکاري ته وده ورکړل شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم خوشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زه د ایران او افغانستان د مشترک پتاق یو د وظایف نه داده چې په چابهار کې سہولتونه راشي او د چابهار لارې د بدل په هڅه افغانستان ته آماده شي.
نو موړی وای اوس مهال ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارډ ډالر په اندازه سوداګری زار کړ ورکړ لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو نګدی تلوي خطرت رئیس پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګری بند شوې ده چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه وختي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې لاغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړي. خدا چې د الوتکې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خې اقدام غني، خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وسه توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو، لکه د موږ مالونو باندې اغي ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د 3 اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي اوسمهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندېدو له امله یو ازید اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکو ته لګ تر لګ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایي طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبان حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
بلورته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړي. لویدیزو آژانسونو رویټرز او فرانسې خبری آژانس په دې اړه راپورونه ورکړي چې تفصیل له داود خټک اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هند سره د حواله لارې د تجارت په پیلولو هوکړه کړې ده. د رويټر خبري ایجنسی په وینا د اعلان د نومبر په 21مه په نیوی ډیلی کې د هند خارجه چارو د وزارت جوائنټ سیکرټري انن پرکاش کړی دی. د طالبانو د حکومت د تجارت وزیر نورالدین عزیزی چې دا وخت د هند په سفر دی، د هغه هیواد سره تجارتي اړیکې پراخولو او د هند او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدولو په لارو چارو خبرې کوي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی هم د اکتوبر په میاشت کې د هند سفر کړو. د هند خارجه چارو د وزارت په وینا ډیر ژر به هند او افغانستان د فضائي کارګو یا د فضا لاري د سامانونو وړلو راوړلو سلسله پیل کړي. دمګړې هندي هوائي جهازونه افغانستان ته سفر نه کوي ځکه چې پاکستان د هند لپاره خپل هوائي حریم تړلې دي. د خپل مزي خو اړیکو او سفارتي سفرونو باوجود هند په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل نیولې وو. د هند او طالبانو ترمنځ په چټکې سره په داسې حال کې اړیکې په خکېدو دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله تګ راتګ بندې چې ورسره د زمکي لاري تجارت هم په ټپه ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان د پولي په دواړه غاړو په سامانونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. تاجران او عام خلک شکایت کوي چې دغه حالت دوی ته ستونزې راولاړې دي.
بارڈر باندھے نو دا منگ ہر سچی کنا دش بارڈر سر تڑلی دی
دروازہ بند سے انگور پھوک میرا بنج بند سے ایسے پیوا بنا وہ پبل بنا وہ تو مذاکرات وہ تو کامیاب بس وہ فنون پس با کے برف خبر جی شروع تو بدلے دل وہ تو خوش پنجن جی شروع بعد بالا خراب جی
پاکستان او افغانستان د گاونډي هیوادونو ترڅنګ پراخ تجارتی اړیکې لري او په ډیرو شیانو کې په یو بل تکیه کوي. پاکستان افغانستان ته وریجه، دوايانې او نور سامانونه استوي او له افغانستان نږدې د 1.4 بلیون ډالرو سالانه وچا او لمده میوه لکه انځر، پستا، انګور، انار او مڼې اخلي. د نړیوال بینک د یو راپور لمخه په 2023 کې د افغانستان د برآمداتو 15% پاکستان ته وړل شوی و. روان کال اکتوبر میاشت کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په پوله خونړین خطې وشوي چې په نتیجه کې د اکتوبر له 12مې پوله اوتړل شو او تر دا دمه د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت بندې او پوله تړلې پرتې دي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو همغه راستي افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. د پولې حق غاړې ته یو پاکستانی سوداګر هم زیانمن کړي. دا چې هغوی ته څومره زیان اوښتي اسمت څاروان پرې دا راپور جوړ کړی.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالی بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمیر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمیرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه ولاری چې دغه خرابیدونکې او نیمه خرابیدونکې توکي بار کړي لونه یو راهیسې د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزی په بشپړ توګه خوشا شوه، راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنې شي. افغان سوداګرو په قاطی ډول له خپلو پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی، ځکه ستونزه یوازې د پولی د تړل کېدو له امله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې باره د قرارداد مطابق استولې، د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. اکسپرس ریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15% تر 40% تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدي والي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او او پر رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي یوارې دې استثنایي اجازه ترلاسه کړي چې پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وزنډول هم شي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته لمړی دا راپور لرو چې د امریکا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د رسنیو په اړه د طالبانو اقدامات خپلواک فکر غلی کوي او ټولنه ګوښه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغې فضاوی د لمنځه وړلو لپاره د پراخ هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولای شي پښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 18 د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د پراخ هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړی او غو فضاوی لمنځه یوسي چې افغانان پکې پښتنې کولای شي. تخیل او یاهیله ولدي پولیس اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یادې کړی. افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو امکاناتو لوګد محل ځپن سره مخ دی.
And future possibility.
نو موري د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ ک خبريالان د خپل واکو راپورونو لپاره قوي اراده لري، خو اړینو امکاناتو ته لاسرسي ونه لري. د افغانستان د روان وضعیت د در کولو لپاره بد نړي توان سخت کم شي. دغه ناست د نومبر په 18 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یام سوله خوا جوړ شوی و. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناست کې په خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم په حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په دې ناسته کې د بیان د ازادي وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسم وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوي وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر عام افغان کورنۍ هم وایي چې د جمیل راتلو مخکې په ماشومانو کې دغه ناروغي پیدا شوه.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دیوای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغي اخته شو او ومر، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکالي ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوی او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوسمهال لړی ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوسمهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واش کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپان په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالۍ له ډلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
روسوی کې هم د ټکنالوژي له ډګره په دې روسوی کې په دوبی ښار کې په یو جوړ شوی غونډه کې د ټکنالوژي په برخه کې د روسوی پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د دې بحثونو یو مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند موندنې امکاناتو. همکار مې احمد تکل په دې راپور کې د همدې غونډې جزئیاتو ته کتنه کړې.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نوومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې و، لزمه کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمه کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبریج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند عمومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیایي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې لمخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږی کولو بریالی شي، کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر لنویو علمی پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل. د دوبای د راتلونکو په سګنې ناست کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریز برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژي د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.